السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې دغه ورځ مو په خوشحالۍ سره تیره کړې وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي چې په دې هیواد کې د مخ پر زیاتېدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. رابرټ بنټ په ځانګړې توګه د هغو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې چې په کابل او مزار شریف کې په وروستیو کې پر شیا لمونځ کوونکو وشو. طالبان وایي چې دا بریدونه داعش کړي او دوی هم له خپل اړخه دغو بریدونو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالډ لو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاتوي چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. هغه همداراز په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او د ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خپور کړی ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علي اکبر خیرخوا د تریتم کېدو مسأله وڅاري او په اړه تحقیقات وکړي. د کمیټې په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي دي چې د خزینه خبریالانو په کارونو کې د خنډ رامنځته کېدو ډډه وکړي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو ځایي چارواکو هم د لاسو کسانو نیول تایید کړی دي، خو ویلي دي چې دغه کسان د تحقیقاتو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بولی دي. د پنچیر امنی قومندان ویلي چې بیول شوي کسان مشکوک وو. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅې پیل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي ځواکونه د دې سیمې د ښارونو د نیولو لپاره ړندې بمباری کوي چې په نتیجه کې یې سلګونه ملکیان وژل شوي دي. او د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو وژلې او د هغې مېرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې وسلوالو تېره شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف ډزې وکړې او له سیمې پښې سپکې کړې. ایراني رسنیو ویلي تهران کې نن په یوه جلا پېښه کې دوه پولیسان ټپیان شوي دي. فارس اجانس ویلي تهران کې یو کس د خلکو د راټولېدنې پر مهال پر پولیسو ډزې کړې. تر اوسه د دواړو پېښو انګېزه معلومه نه ده، خو د تهران د پېښې عامل نیول شوی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.12، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.14، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.13، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.25.
دا و خبرونه او د هوا حالات وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو خپلواکه څېړنه غواړي. طالبان هم له خپل اړخه دا بریدونه څېړي.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایاتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي.
افغانستان کې د داعش د فعالیتونو هدفونه څه کېدای شي؟
خود خاطر د داعش په معنا جوړی چې د طالبانو د یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کی.
کندهار کې مو د انارګل مشاعرې ته هم بیایو.
ګل می د انار په حافظه کې دی، مخ می د نګار په حافظه.
او اوکراین وایي دغه هیواد د ختیځ په یو ښار کې ځواکونه د کلا بندۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتېدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو شاودنو ته په اشاره ویلي دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو چې پکې ملکي وګړي په نښه شول اندېښمن کړی. ښاغلی بینټ په خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکي تر وروستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا نور بریدونه بشپړې خپلواکۍ او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. په مزار شریف او کابل کې د پنجشنبې ورځې په چاودنو او بریدونو کې د 14 ماشومانو په ګډون 21 تنه ووژل شول. په مزار شریف کې د شویو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي له پښو یې غورځولې. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافه څېړنه ټینګار کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالباً د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه په دې داسې کومه یادېږي، هغه دي ځکه چې هغوی د دې شیعه هېوادوالو یا د ځینو صوفي کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوترش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې. د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک په یو بیان کې ویلي جمعاتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه مندي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خواوو غږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خوا یې د دوی د مذهب او عمل د ازادۍ حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښود او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول وو. هغه دعوه چې اوس تر نیوکې لاندې ده. د 2023 کال د اګست له 15 وروسته داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړي. د کابل هوایي ډګر نیولې او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت وروستیو چاودنو هغه پیښې دي چې داعشي مسؤلیت منلی. خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله ځپلې او ژر به یې پادشونې حمله منځه یوسي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
ومورېدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ ترهګریز بریدونه باید په خپلواکه توګه وڅېړل شي. د ریچارډ بینټ اشاره په کابل او مزار شریف کې پر شیعه لمونځ کوونکو وروستیو خونړیو بریدونو ته وه. د دغو بریدونو مسؤلیت په ظاهره داعش وسلوالې منلی دی. په داعش وسلوالې ډلې فعالیتونو باندې له پخوا هم انتقادونه دي او ګاونډیان اندېښمن دي چې ممکن دوی له افغانستان نه ګاونډیو هیوادونو ته هم زیان واړوي. د داعش د فعالیتونو هدف څه کېدلی شي او دغه ډله له طالبانو سره څه ډول تضاد لري، په همدې او اړوند نورو مسایلو زموږ همکار سلطان محمد سرور د چارو له کتونکي محمد زمان مزمل سره مرکه کړې.
افغانستان خو د بحران جوړونکو ګاونډیانو د لوبې میدان ده. آسمان به یا به مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي. او اوس وخت کې چې هغه حکومت کې چې کومې ډلې وې د هغوی په رابطه خلک ډېر حساسیت لري. داعش لا تر اوسه نه ده تجربه شوی، کابل ته نه ده راغلی. نو ډېر خلک دغه بې ثباتي افغانستان ته د داعش په عنوان وغواړي جوړوي. فکر کوم چې کېدای شي نورې ډلې هم میزبانې شي د همدې حوادثو. او دا مثلا هم پکې ده چې د شمال کې د داعش مسله احتمال ده چې د ګاونډیانو د فاره ځینې ګاونډیان جوړ کړي یا د نړۍ ځواکونه چې هغوی وتهدیدوي. او په دې خاطر هم د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کړي چې دوی یوه مسالت نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخکې د طالب په خطر باندې سیمې ته خلک مداخلې وکړي او هغه یې وکړه. دا ځینې فکر کوم چې د همدغه نامه داعش افغانستان کې ډېر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. خو کېدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وځورول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبیعي معامله وکړي. هغوی سره یې هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې تر د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېره د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. که کار ونه شه
استاده
خلکو په کور چاپه اچوه. دا خو افغانان دي د طالبانو سره خو ډېر زور ده چې دوه طالبان هم یو سیمې ته ورولي کې ډېر تاثیر لري
استاده،
ولې چې څوک مجبور کې هغه بیا همدا کار کوي. لکه پرون چې طالبان امریکا مجبور کړه په چاپو باندې، په سفریاګو سفردو باندې، حقیقت خبر ده بندیخانو کې ډېر وچړل. بیا خو نو انسان د ځانه د دفاع اچ کوي.
د داعش او د طالب ترمنځ مفکوروي اختلافات څومره واټن لري؟ څومره دوی یو بل سره توپیر لري؟ چون طالبان هم اسلامي نظام،
طالبان ګوره طالبان یو سنتي مذهبي قصر ده او دوی سره د ثبات ډیر شیان دي، د خپل ماحول سره د پیوندېدو. داعش په عربي ملکو کې دلته دا یوه داسې پدیده ده چې د ماحول سره د تطابق ظرفیت کم ده. هلته عربي منطقه کې په ځای دي چې خپل اجنډا وي او خپل اهداف ته ورسېږي، خلک یې ډېر متضرر کړل.
د سیاسي چارو کتونکی او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
ازادۍ راډیو پر لنډو څپو،
ازادۍ راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
په افغانستان کې یو شمیر محصلان او محصلانې وایي چې سږ کال په پانترونو کې د استادانو له کمښت سره مخامخ دي او دغه کمښت د درسونو پر بهیر هم ناوړه اغیز کړی دی.
هر روز که دادان در روز پانتون میرم اصلا خوش آیم نیست برام وارد شدن به پانتون.
دا انجلی دا کابل پانتون دا چلورم کال دا یو پانزی محصله ده. دا وایی دا استادانو کمخت او پا تدریس که دا نویو گمارل سوی استادانو دا کافی تجربه نلرل حقا چه دی چه لزدک روی زرطوری کردی ده. دا غا محصله چه نگواری دا امنیتی ستونزو لامل ای پراپور کنو مخستل سی وایی دوی لستونزو لوگی او بیوزلی سرا سرا خپل درسونو تا حاضری گی خو یوش میر ستونزی لکه دا استادانو کمخت او دا نویو گمارل سوی استادانو بی تجربه توب عملی مخوتای درسی دو دا مخنیمی لامل گرزی.
ما استاد کافی نداریم، در پانزوی های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن.
ما کافی استادان نلرو، لنرو پانزوی و همچی خبریم استادان نلری. همچنین مزمونش چشکی هیس استاد نلری. دا دی شلکی صد از موین نگدیگی اند داغو مزمونون و لمره پانی هم نده ویلی. هم دارنگمون هم یا مزمون نرو استاد یه چل هماغی لمره و رس نده راغلی، یوازی مقتد مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنی دو رسته د بیلا بیلو پوهنتونونو ډیرای افغان استادان د هیواد پریخودو ته اړ سوي او یا هم دندې پریخي دي. یوه بله محاصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي په تدریسي ساعتونو کې د استادانو له کمښت شکایت کوي.
متاسفانه ما در شرایط فعلی به کمبود استاد خودم شخصا صرف ما مواجه
له بعد مرغه شخصا زموږ ټولګی په اوسنیو شرایطو کې د استادانو له مخ سره مخ دی. ډېرې ورځې چې پوهنتون ته ځو یو شمېر مضمونونه مو هېڅ نه تدریسېږي. د استادانو د کمښت له امله او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توړی شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې ښځینه محصلینې او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نویو ګمارل سویو د استادانو د ستونزو خبره کوي.
در کل مشکلات هسته هم از لحاظ
کیفیت درسی شته، هم در درسی کیفیت په لحاظ او هم د استادانو د کمښت او درسی میتود په لحاظ. لومړیو کې چې استادانو کم وو او اوس یې چې پر ځای نور استادان ګمارل شوي، د درسی میتود او روش په لحاظ هیڅ استاندارد نه دي.
د دې تشې د ډکولو مسولیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه هڅه موکړه په دې اړه د دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر واړیکو سره سره یې بیا هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د صبح کابل ورځپاڼې خبریال علی اکبر خیرخال تیرو 15 ورځو را په دې خواله درکه شوی دی. د هغه مور ازادۍ راډیو ته وویل چې زوی له هغه مهاله چې د راپور لپاره تللی و بیرته کورته نه دی راغلی.
علی اکبر تل ریسکلان او د بامیان ولایت دی. خغلی علی اکبر خیرخوا چې د صبح کابل سیمه ایز ورځپاڼې خبریال دی، له تېرې سې شنبې را په دې خوا لا درکه سوای دی. د هغه مور لیلما آزادی راډیو ته وویل زوی د سې شنبې په ورځ له غرمې وروسته دوه بجې د یو راپور د جوړولو لپاره له کوره بهر ووته او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
دو بجی لکوره اوت ویلی چه زم راپور جراوم او لحقه زی پهانتون تزم مگور تا پتم او چه را بشی اشپک بجی شوی و شوی اتا او نه بجی شوی خو حقه را نگه خوزه هم کس معلومات را نگرل چه ویلی تا سلاح چه مگی پیدا کهو دیر ورکن دخمنیو نور خوب نرازی پرتال تشویش کس دشتی او رزی پر دوده نفوهی گو.
دا لطالبان غاری چه د زوی د مندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د علی اکبر خیرخواه کېدل په کوردننه او بهر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپارولي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکي استیون باتلر په یوه خبرپاڼه کې ویلي په کابل کې د خبریال علی اکبر خیرخواه لدرکه کېدل او په هرات ولایت کې له یوې خبري ناستې د خبریال مرجان وفا شړل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو په برخه کې زموږ اندېښنې زیاتې کړي دي. د دې کمیټې په بیان کې راغلي چې طالبان د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري او د رسنیو ټولو نارینه او ښځینه غړو ته باید اجازه ورکول سي چې پرته له لاسوهنې راپور ورکړي. د دغې کمیټې په خبرپاڼه کې راغلي تر دې مخکې یې موندلي و چې د طالبانو د استخباراتو اداره پر رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو کنټرول لري او پر دوی فشار راولي. طالبانو وړاندې دا تورونه رد کړي وو. په همدې حال کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون پر ښځینه خبریالانو د حجاب د اجباري کول غندنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې ټولو ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه او له لاسوهنې پرته کار وکړي. دغه فدراسیون د طالبانو دغه فرمان له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو د ایستلو سیستماتیک حکم او د بیان له ازادۍ څخه په بشپړه توګه سرغړونه بللې ده. خو د افغانستان د رسنیو د بنسټ مشر ابوذر سارم سرپلی ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو له کوم معقول دلیل پرته بې درکه کېدل یا زندانی کېدل د رسنیو د ټولو غړو ترمنځ ویره خپره کړې ده.
روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیول لپاره نهایی هڅه پیل کړي.
د اوکراین په ختیځ کې یو اوکراینی چارواکي خبرداري ورکړ چې د دې سیمې د دوو پاتې ښارونو له یو څخه اوکراینی ځواکونو ته په کار دي چې تر محاصره کېدو مخکې ووځي. له دې سره په یو وخت بریتانیا وویل چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې یو بری ته اړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیره شپه په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دونباس ته اړولی دی تر څو چې کولی شي له توپچي قوې او توغندیو کار اخلي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفې او بې توپیره اور د سیفرو دونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړې کړي او سلګونه ملکیان یې وژلې دي. د سیفرو دونیتسک ښاروال الکساندر ستریوک ویلي چې د فبروري له وروستیو څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیله تر اوسه پورې هلته لږ تر لږه یو نیم زر تنه وژل شوي او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیس کې د لیمان سیمهونی سي چې د ریلګاډو مرکز دی. روسیا غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسی چانسک او سیوردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغو دوو ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاسته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتګ په حال کې دي خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سیند تیریږي او سور دونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړه نیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
د خبری مجلې خبری توکي هم پای ته ورسېدل. زموږ خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. اوس په پاتې شیبو کې د اجمل اند ملتیا وکړئ.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او خې چارې د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کو. په کندهار کې د انارګل دودیزه او کلنۍ مشاعره جوړه شوه. خو مخکې لدې چې د دې مشاعرې رپورټ درته وړاندې کوو او همدارنګه ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو، نورستان ته ځو چیرې چې د لویدیځ نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې اور لګېدلی. په نورستان کې چارواکي وایي د لویدیځ نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدرې ځنګل کې لګېدلی اور یې کنټرول کړی او په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د دښمنۍ د پای ته رسولو هڅې کوي. د یادې دښمنۍ له امله هر کال د شامدرې ځنګل کې اور لګېږي او همداراز د یادو قومونو ترمنځ خونړۍ جګړې هم رامنځته کېږي. اور د تېرې پنجشنبې په ورځ لګېدلی و. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګرام ولسوالۍ د شامدرې ځنګل کې لګېدلی اور مهار شوی او همداراز هڅه کوي چې په شامدره کې د پترنګ او چاهل قومونو ترمنځ د پخوانی دښمنۍ پر اور هم خاورې واچوي.
اور مهار شوی د کوم ځای کې لګېده مغه زیره څه ساحده سوي چې غزمه کې د لارې اور خورې څوونه د لارې کوونه د لارې خو چنسی باندې څنګه وڅ شوی دي کوم ځای کې چې زمکه د لارې خورېږي نو هغه مغه ترتیب سره نو ان شاء الله اور مهار د دښمنۍ باره کې مر ډېر جدي دي. هغه دواړو قومونو سپینګيري په پارون کې ډېر وخت باندې مداروجه کې غزمه په سر خوشی کړی دي. په ضمانت باندې دا غو مسله شروع کو قانونا د دواړو نه د ستون اغست دي.
څه هم چې تر اوسه د شامدرې په ځنګل کې د اور لګېدو لامل نه دی معلوم، خو د سیمې خلک وایي چې په ځنګل کې له اور لګېدو وړاندې په یاد دره کې و کورونه هم سوځول شوي. د نورستان په یو شمیر سیمو کې د ځمکې ځنګل اوبو او څړځایونو پر سر د قومونو او کورنیو ترمنځ دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوړي او د یادو دښمنیو په اور کې د نخترو او زنغوزیو شنه ځنګلونه هم سوځي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د انارګل دودیزه او کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دغه مشاعره چې هر کال د انار د ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي، سږ کال د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه شاعران او فرهنګیان وربلل شوي وو. که څه هم په دغه مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه و، خو یو شمېر شاعرانو د انارګل په ستاینه او دغه راز حماسي او د مینې شعرونه وویل او په پای کې یو تمثیلي ټوټه هم نندارې ته وړاندې شوه. تفصیلي پا رپورٹ کیا ورو
گل می دا انار پا پنزا کدی
د انارګل دودیز او کلنۍ مشاعره هر کال په کندهار کې د انار د ګلونو د غوړېدو پر وخت د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو په ګډون په همدې ورځو او شپو کې جوړیږي. دغه مشاعره د پنجشنبه په ماښام د عینومېنې په شارګوټي کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا رابلل سوې وه. انارګل مشاعره د ماښام له 9 بجو پیل شوه او د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ چې پکې شاعرانو د انارګل د ستاینې تر څنګ یو شمېر حماسي شعرونه وویل.
ګل می د انار په حافظه کې دی مخ می د نګار په حافظه کې دی
د شراز کې د دردونو حساب نه وی وی فش کې راحتونه په حساب د خاموشه هجرو په لو درنیږي د خاموشه هدیرو په لو درنیژ بس کتول څومره سخي سوې انقلاب.
دې مشاعرې ته د کندهار تر څنګ د افغانستان له بیلابیلو سیمو هلمند، زابل، روزګان، خوست، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، کابل، کونړ او یو شمېر نور ولایتونو څخه شاعران او فرهنګپال وربلل سوي وو. که څه هم د تیرو کلونو خلاف په دغه مشاعره کې انتقادي شعرونه نه و، خو یو شمېر د مینې شعرونه وویل سول.
یو ځل دې په سترګو کې شینکې اوبه راډنډې دي بیا نو پکې کش د رنځو لیکه ده څه کړه
واو دا کړی بیا و.
غنم رنگ نن مې ډېر پر زړه وریږي غنم رنگ نن بې حد تنهایی ده غنم رنگ هسې نه له غمه مړ شم غنم رنگ ډېره ګرانه جدایي ده
په مشاعره کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی محمد یوسف اوپا پر شاعرانو او لیکوالو ژغ وکړ چې د شعر او قلم په ژبه د اذهانو په جوړولو کې کار وکړي.
دا د شاعرانو زمواري ده، دا د لیکوالانو زمواري ده، دا د فرهنګیانو زمواري ده، دا د دوی مسؤلیت جوړیږي.
په دې مشاعره کې د شعر او شاعرۍ ترڅنګ تمثیلي پارچې هم شاملې وې چې د هیواد پر ناخوالو یې خبرې کولې. انارګل، نارنجګل، بادامګل، مڼېګل، سنځلګل او د هلمند څپاند سیند د هیواد مشهورې کلنې مشاعرې دي چې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې د سلګونو شاعرانو او فرهنګپالو له لوري لمانځل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورته.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. او سمستا سود پیغامونو نو بتر ورسید. ستاسو ګن پیغامونه مکتره غلی څوې په دې خبرونه کې راخلو.
سلامونه نیکه هلی، زه عبدالکبیر له کابل ولایت څخه د ستاسو سره په تماس کې يم. دا مې پیغام مې دا دی چې موږ په کابل کې پراته یو، ولاکه یو رقم مرسته سوي، کومکونه راځي او ولاکه پیګو چې دا به کومې خوازي. خو دا زما پیغام دی تر ټولو جګپوړو چارواکو پورې ورسیږي، زموږ غم دی وخوړل سي. اوسه پورې چې مرسته راغلې، یوه مرسته مو تر اوسه نه ده لیدلې. دا مرستې چا سره کیږي او په څه ډول کیږي؟ موږ خو لا دلته پراته یو، د بیچارهګۍ نه نور دا ښار او کلیو کوڅو کې ګرځو، ولاکه یو روپۍ پیدا کیږي؟ نو څه رقم مرستې دي چې دا راځي او مرستې اعلانې وای؟ مرستې وسو دا دی وغه دی، موږ سره هم مرستې نه دي چې موږ باید دا زما پیغام تر ټولو لوړ پورو چارواکو پورې ورسیږي.
دا وایم روزانه د رودات ولسوالۍ د کترزي د کلي اوسېدونکي هم دلته دا پایې دا درې کال دی چې لګېدلې ده. بس تشه دستګاه، دغه دستګاه نه ده فعاله شوې، دغه ته دستګاه دې فعاله کړي د مسؤولو چارواکو پر دغه ورس دستګاه فعاله کړي. خلک ډېر د انټرنیټ او همداسې موبایل د زنګ وهلو د سره ډېر مخامخ دي، مشکلات سره دغه مشکل لا ته حل کړي.
علیکم روره، چاپلر ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې، د دولت آباد د نمرو نه. دلته چې د ډبلیو وی والا راشي، هماغې زړو ملکانو ته راشي، زاړه ملکان ورته وروره ټول خپل خلک وښي چې موږ ورشو، ورته یو کاټ راکوي، د کاټ په ځای راته وي چې دا واري سروي راشي، دا واري سروي راشي. نه همه میاشت روانه ده، ته باور په خدای وکړه وروره، که موږ ته چای ودانه جوارو دانه راکړي، دا څه رقم؟ موږ خوشحاله چې زه طالبان راغله لاک باغدار ته وسپارل شي، کم دی؟ نه همه میاشت روانه ده، قسم دی که یو غریب ته دیدو کاټ ورکړی. تاسو راشئ وګورئ د دولت آباد نمرو کې دیدو چا ته کاټ ورکړی، چې راشي خپل کسان ته، هغې زاړو ملکانو ته راشي، انجینران زاړو ملکانو باندې وګرځي، هغې دې ورته وي ځای راځئ، زموږ خلک شته دی. وروره تاسو راشئ خپله زموږ د پیغام لوړو مقاماتو ته ورسوئ، دا څه حال روان دی د دولت آباد نمرو کې؟ مننه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه. نیکی لیزه ګل محمد، هلمند ولایت امرجی ولسوالۍ د پساو سیمې ستاسو سره په اړیکه کې هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. روغتیا پالان د روغتیایي سپارښتنې کوي، خو زموږ دغه پساو ته چې تقریبا بیخي ډېره ساحه ده، د یوې تقریبا جلا ولسوالۍ ساحه کېږي، دا واکسیناتوران چې دي، یو واکسیناتور والا هم نه دی راغلی، په دا پنځه کاله هم نه راځي ورته، نه خوس بې طالبان هم غږ نه ورته کوي، خو ازادي ورکړې دوی نه راځي چې دلته کوچنیان واکسین کړي یا دغه کړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
د اوس لپاره هم دومره. د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.